افغانستان کې د سهار 10 بجې شوي. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه ډېر برخه دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوی د خزو لپاره نیمه نړۍ او د غراز د ازادي ملمه خو پایل د دې سات په خبرونو کوو. د ایران د بشري حقوقو ډلې چې مرکز په ناروې کې دی اندېښنه ښودلې چې دوه افغانان ښایي ژر پر ایران کې په دار وځړول شي. دغه ډلې په یوه اعلامیه کې ویلي نړۍ باید دا ډول اعدامونو مخه ونیسي. د ایران د فارس ولایت څارنوالۍ اعلان کړی چې د افغانستان پر دو اتباعو رامز رشیدي او نعیم هاشم قتالي د اعدام سزا تایید شوې او ژر به په عام محضر کې اجرا شي. دا دوی دواړه د ایران د شیراز د شچراغ د برید په قضیه کې تورن او په اعدام محکوم شوي دي. د شچراغ په حرم کې د تیر کال په برید کې لکتر لګا دیار لس کسان وژل شوي او شاوخوا شلتن نور ټپیان شوي. د ایران د بشري حقوقو د غړي ویل په دې پیښه کې له تورنو کسانو په زور اعتراف اخیستل شوی او په یوه نمایشي محکمه کې د اعدام حکم ورباندې شوی دی. د سولې د جایزې د ګټونکو په جنوبي افریقا کې د هغه مهال د اپارټاید په وړاندې د مخکښ مبارز نیلسن مانډیلا میرمنه ګراسا مشل وای پر افغان ښځو د طالبانو لخوا فشارونه د توکم پالنې یا اپارټاید یوه بڼه ده او نړۍ باید په وړاندې په هغه هوډ مبارزه وکړي چې په جنوبي افریقا کې د نژادي تبعیض په وړاندې کړې وه. د بریتانوي ټلګراف ورسپانې د راپور له مخې واویا کلنې مشل چې په نړۍ کې د ښځو د حقونو یوه مهمه مبارزه ګڼل کیږي وویل پر طالبانو باید فشارونه راوستل شي او ورته څرګنده شي چې نړیواله ټولنه نژادي تبعیض نشي منلی. نوموړي د ورسپانې ته ویلي چې نړۍ تر اوسه پر افغانستان د واکمنو طالبانو په وړاندې چې پر ښځو یې سخت محدودیتونه لګولي ډېر نرم دریځ غوره کړی دی. نوموړي دا د نژادي توپیر یوه بڼه یاده کړه او هغه جنسیتي اپارټاید وباله. طالبانو د 2021 کال په دوبی کې پر افغانستان لبیا واکمنېدو وروسته د ښځو ډېر لومړني حقونه په تیره د کار او زده کړې په برخو کې محدود کړي دي. ګراسا مشل چې د افغان ښځو د حقونو په ملاتړ غږ اوچت کړی په 1998 میلادي کال له نیلسن مانډیلا سره واده کړی او د هغه تر مړینې پورې ورسره ګډ ژوند کړی. نیلسن مانډیلا چې په جنوبي افریقا کې د وخت د اپارټاید رژیم په وړاندې مبارزه کوله په 1994 کال د دې هېواد د لومړني تور پوستي ولسمشر په توګه وټاکل شو او تر 1999 کال پورې دغه دنده مخته وړې وه. نیلسن مانډیلا چې د خپلې مبارزې په خاطر د نوبل د سولې جایزه هم ګټلې د 2013 میلادي کال د دسمبر په 15 مړ شو. جمهور پال سناتور ټیم سکاټ اعلان وکړ چې د امریکا د 2024 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې به د خپل ګوند له لوري سیالیو کې یو نوماند وي. د جنوبی کارولاینا ایالت د 50 کلن سناتور په سنا جرګه کې د جمهوری غوښتونکو د ګوند یوازنی تور پوستی غړی دی. نوموړي خپله انتخاباتي مبارزه پرون دوشنبې له خپل پلرني ټاټوبي شمالي چارلستن څخه امپایل کړه. سکاټ له 2013 میلادي کال رئیس د سنا جرګې غړی دی. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپور له مخې نوموړی به خپل کمپاین پر داسې مسایلو چې خلکو ته هیلې ورکوي متمرکز کړي. ویل شوي چې نوموړی به د کرکې خپرولو د ژبې له کارولو او پر نارضایتۍ ولاړ سیاست څخه ډډه وکړي. د راپور له مخې دا ډول تګلارې د هغه اوسني سیالان پخوانی جمهوري پال ولسمشر ډونالډ ترامپ او د فلوریډا والي ران دسانتیس مخته وړي. د روسیې اوکراین په پوله کې د چاودنو او نښتو راپورونه ورکړل شوي او موسکو د اوکراین یوه ورانکاره ډله تورنه کړې چې دې هېواد ته د تاوتریخوالي د غځولو هڅه کوي خو کیف دغه ادعا رد کړې ده. پرون د بلګراد په سیمه کې د چاودنو او خال نښتو غږونه اورېدل کېدل او د سیمې د والي په وینا جګړه د روسیې ګریورن ولسوالۍ ته چې اوکراین پولې ته څیرمه پرته ده غځېدلې ده. د اولی په خبره په دغه پیښه کې لکتر لګه اته تنه ټپیان شوي دي.
نیما نړۍ
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی
اته تدې هدا پر دې سالاتو نمبر باندې راغلی چې خپل ځان بموهه بختبه مخ خپل شکول هرڅه دوا اخلم ډاکټر تزم کوشش کوم چې خو سم راحت اوسم هیڅ نه کیږي.
نوې کډواله شوې افغان میرمن شملاوه چې ویلې ژور خپګانې ژوند ورتريخ کړی دی. ټول خلک په تیر بیا میرمنې له ژور خپګان سره څه ډول مقابله وکړي؟
خپل ځان ته به دا پیغام ورکړو چې زه جوړ یم، زه ښه یم، اکټیو یم، زه باید نور هم باید فعال شم. ټول خپل مصیبتونه، خپل ستونزې، ټول د خپل پښو لاندې واچو.
دروانی برخی در ډاکټرانو په خبره کې چری خپګان مو لدو ورځو څخه اونۍ او بل اخره میاشتې ته وکچی د ژوند هغه چارې چې په خامو خوخي دل خوس ځانور نه ګوخه کوي. یوازې توپ غړی په وزن، اشتیا او خوب کې مو زیاتواله یا هم کموالی رغلی وي. لنور څخه ډیره تمه کوي، ژر قهرېږي، غوړی وژړی، هر څه منفی ګڼی، په بدن کې د داسې درد احساس کوي چې مشخص کولای نشي. دې ته ژور خپګان یا ډپریشن وایي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي شمله چې اوس په پیښور کې پردیسۍ ته اړه شوې وایي ژور خپګان دیا تر سوالې وای چې ځانې وه او خپل وېښتان شکول. د شملې په وینا د ډپریشن له وجې خپل میړه او اولادونو سره سم چلند نه کاوه، نو ځکه یې کورنۍ ژوند هم تریخ شوی و.
څه د کورنۍ مشکلاتې، څه غریبي شي، څه ماشومداري شي، څه د وطن حالت هغه څه شو چې دربدري شوه. ټول خلک چا خبر کورونه پرېښوده، ژوندونه پرېښوده، بېسره بېسره ناوشته شو، مسافر شو، خور مور ورور خاوند اولاد هر چا د لاسه ورکړه دوستان. نو دا ټول حالتونه هغه حالتونه دي چې خلک په دغه مشکل کې مبتلا کوي. زړه مې خفه اوسیم، دغسې هر څه چې وکړم، هر څه خبرې وکړم، ویل وکړم، هېڅ ښه کېږي نه، وایي دوام نه لري دا مشکل. هر څه دوا اخلم، ډاکټر ته ځم، کوشش کوم چې ښه اوسم، راحت اوسم، هېڅ نه کېږي. خلک حیران پاتې کېږي چې بالاخره څه وکړي. اعصاب مې چې کله خراب شي کار نه کوي، خاوند سره مې جنګ کوم، یا مثلا ماشومان وهم، اخیر ورته کوم. اته ته دې هدا پردې سالتونه مروند راغلي دي چې خپل ځان به موهه، چې ډېر قار به مې راته، ډېر به مې زړه خفه شو، بېخته به مې خپل شکول. یعنی چې ګورم بېخي نو حالت ورځ په ورځ ګډوډېږي او ښه کېږي نه. که دا شرایط همدې صفات شي نو شاید حالت همدې دې نه هم خراب شي.
په ژور خپګان باندې هغه کسان ډېر اخته کېږي چې په کورنۍ کې بل وګړی هم له دې ستونزې سره مخ وي. کورنۍ تاوتریخوالي، بیکاري، بېوزلي، په ژوند کې ناڅاپي بدلون، په مسافرت کې ستونزې، نامعلومه راتلونکی، هغه مسایل دي چې د ژور خپګان اصلي لاملونه بلل شوي دي. د کابل اوسنکی فاطمه وایي کله چې د 2022 کال د اگست په نیمایي کې طالبان وخت ورسېدل او په میرمنو او انجونو یې بشمیره محدودیتونه ولګول، د وخت په تیریدلو سره اکثره ښځې په ډپریشن اخته کړي. فاطمه د ځان پاکله وایي
په اوسنی زمان کې د افغانستان ټول انجونې نه تنها د ډپریشن کې، په خاطر چې هغه شان چې موږ فکر کوو چې موږ د پاره خلاص دی او د موږ طبیعي حق دی، هغه ټول بسته شوی دی. مثلا اوس پنتونونه بسته دي، مکتوبونه بسته دي، همچنان پارکونه، هر څه بسته دي. او دا یوازینی لامل دی چې اوس نه تنها زه او د افغانستان ټول انجونې اوس په ډپریشن کې دي. او دغه حالات چې مثلا اوس ورو ورو مخ په تیریدو دي، مثلا د موږ سمسترونه اوس نوی سمستر هم شروع شوی دی او دا بیرته پانتون بسته دی. او هر ورځ خبرونه تقریبی و چې موږ به یو نوی خبر اورو، مګر کله چې ورځې تیریږي، ساعتونه تیریږي او د موږ درسونه داسې ځای کېږي، نو دغه ټول د فرژان دی. د انسان د خوښي وړ نه وي هغه موضوع، هغه شان چې موږ نه غواړو واورو، نه غواړو وشي. کله چې یو انسان فکر کوي چې په داسې یو حالت کې دی چې هیڅ بیرون رفت نه لري دغونه، نو هغه خپل لیدو سبب کېږي چې انسان په یو عمیق ژور خفګان کې لاړ شي. نو د فرژان هم خپل هم دا دی. او کله چې موږ ګورو چې موږ د دومره کلونو زحمتونه په هیڅ سي، نو دغه حالت بیرته انسان چشته خفګان ته وړي. نو د افغانستان ټولې ښځې د هر لحاظه چې دي، اوس نه تنهای پانتون د مکتب د لحاظه، د ډېرو لحاظو چې دي په ډپریشن کې دي. مثلا بعضې د کورنیو د لحاظه، بعضې د پوهنتون، د مکتب. او یو قصه چې زه د دوی شپې مخکې ورته مواجه شوله، ما کله چې موږ لاړلو د افغانستان ډېر مشهور دی کابل کرغې ته، نو هلته یې ښځو ته اجازه نه ورکوله چې ښځې باید لاړې شي هلته یې تفریح پاره. نو دا خپله یو داسې یو حالت دی چې ښځې په د ډیفرجن طرف ته بوزي یان د خپل طبي حق ته خستل کی نو دا غسه حالات چې انسان مجبوری وي دوته چې کله چورت وي نو ټول داس حالات ورته مخامخ کیږي چې انسان خفه شي او د خپل یو دلیل یی د دوشانو.
مینه حسن زئی چې د پانځي مسله وای په افغانستان کې ژور خپګان سیستونز نه ګڼل کیږي، اکثر خلک ډیر عادي ګڼي، حال دا چې له فزیکی ناروغي څخه هم زیان ډیر دی.
د دبليو ایچ او د صحت د تعریف له مخې صحتمند انسان هغه دی چې فقط فزیکی لحاظه کوم مرض یا ناروغي ونه لري، بلکې یو صحتمند انسان هغه دی چې د فیزیکی او روانی لحاظه صحتمند وی او ناروغ او نه وسی. د درېم نړۍ هیوادونو کې لکه افغانستان چې د ژوند کیفیت پکې ټیټ دی او اولیه خدماتو ته لاسرسی ډیر کم دی او پر دې سربیره امنیتی او سیاسي کړکیچونه هم شته، په دغه وضعیت کې ډیر احتمال شته چې په رواني امراضو لکه انزایټی او ډپریشن باندې اخته شي. که څه هم دا امراض په پسرفته ملک کې لکه افغانستان کې ډیر مهم نه ګڼل کیږي او توجه ورته نه کیږي، خو بیا هم ډیر مهم باید ورزول شي او ورته توجه وشي، ځکه چې د وخت په تیریدو سره دغه رواني مرض کېدای شي په یو فزیکي مرض هم تبدیل شي. هغه کسان چې په رواني ناروغۍ اخته دي کېدای شي دوی په اعتیادوار موادو معتاد شي، او یا هم کېدای شي چې مختلفو جرمونو ته لاس واچوي او له دوی څخه مجرمین جوړ شي، او یا هم دا چې دوی دغه ساده رواني ناروغۍ پرمختګ کوي او په ډیرو مغلقو رواني ناروغیو چې هغه سایکوز او شیزوفرنیا ده تبدیل شي.
د کندهار ولایت د تپانځي او بل مسله چې د امنیتي ستونزو له وجې نه غواړي نوم خپور شي وای، په دې برخه کې خلکو ته د عامه پوهاوی ورکول ډیر مهم دي. دا مسله د امګړی د ډیپریشن د مخنیوي پاکله د کتاب په لیکلو پوښتنه ده. وای د کتاب لپاره د دې څېړنو ورته ثابت کړ چې خزې تر نارینه وزیاتې په ژور خپګان باندې اخته دي.
زموږ افغاني میرمنې په دغه مرزې باندې ډیر اخته دي، باید زموږ افغاني ټولنه کې اګایي او د دې د پاره دغه زده کړه باید ډیره وسی چې د خفګان څنګه د ستونزو د ژوند هر انسان په خپل ژوند کې ستونزې او مشکلاتونه لري، د دغه ستونزو او مشکلاتو سره باید وي څنګه ځان راوباسي، او هغه ستونزې او مشکلاتونه چې دوی په وړاندې دي دوی څنګه ځان په فرصت باندې او په خپل د ځان په ګټه باندې دغه واړوي. نو متاسفانه دا غایې په مشکل نه ست، البته دغه لامل سو چې ژور خفګان ته ولاړ سو، ژور خفګان بیا دا سی حالت ورسوي چې هغه سموش صحت هم د لاس ورکو، اما کوم هغه ماشومان یا هم فامیل سي دي زموږ دغه خفګان سه بیا د زموږ فامیل یا هم د زموږ ټولن هم ډیر متاثر وي. یعنی دا یو منفي اړخ دی چې دغه منفي شخوا خپرو او دغه لامل بیا د نور هم سي. خو متاسفانه زموږ په وطن کې امیرمن دغه لامل ډیر دی، خطرې ناروغي ده چې دا اخر انسان داس یو چوکاټ ته ودروي چې هغه نه خپل د ژوند احساس او درک لري، نه هم مقابل انسانانو ژوند او احساس درک لری.
افغان لیکواله او ژورنالیست امنه مایر چې له هیواد څخه بهر اوسېږي له خپلو تجربو څخه وایي چې ژور خپګان د خپګانونو پراخې لړۍ ته وایي. نوموړې وایي چې په هیواد کې دننه هم له ګڼو ستونزو سره مخ وه، خو ژور خپګان په دې بریالی نه شو چې د دې د ژوند چارې ګډې وډې کړي. خو دا چې اوس کډواله شوې په ځان کې د ژور خپګان نښې نښانې ګوري. لاغلې مایر سره مې مرکه کړې، هغه په پیل کې له خپلو پخوانیو ستونزو څخه وایي.
د مطبوعاتو په برخه کې یا د رسنیو په برخه کې هغه هم په دودیزه ټولنه کې کار کول ډیر ستونزمن وي. خو سربیره پر دې ستونزمن تو کله هم ما دا احساس ونه کړ چې زه له رواني ستونزو سره مخ یم یا زما روان خراب دی. کله نا کله تابنداسي د هیواد حالت او وضعیت کله نا کله دې ته اړ کولم چې په ژور هر فکر او چورت کې لاړ شم. دغه حالتونو کې به زه یو څه ناڅه اندېښمنه کېدم او داسې به مې احساس کوو چې د ما روان مختل شوی دی، د ما روان ناراحته شوی، نارامه شوی دی. په غیر دغې صورت کې زه په ډېرې علاقمندۍ ما خپلې دندې ترسره کولې او د ژوند مشکلات او ستونزې هم تابن ډېر زیات و. بیا هم ما داسې ژور خفګان نوې احساس کړي.
بله،
بیا
وروسته چې حالات ګډوډ سولو مهاجرت ته مخه کړه، لغه وخت نه راتوایه، آیا هلته داسې کوم څه و چې په تاسو بد تاثیر وکړه او تاسو د ژور خپګان خواته یوسي؟
داسې ټکي، داسې الفاظ ما سره نشته او داسې چې په کوم احساس زه تاسو ته بیان کوم. یعنی هغه لحظه هم د ما په ژوند کې تر ټولو د ژوندانه ترخه شیبه مې هماغه شیبه وه چې ما د خپلې خاورې څخه پرواز وکړ او تقریبا په ټوله لار کې ما تر ګرجستانه پورې وژړل. پنځه میاشتې په البانیا کې و، خراب و، روحي حالت سره مخامخ شوم. کله از ما وطن آرامی کې آبادی کې دا زیرې به په ما د قبر پر سر کوي.
بله،
او دا ډیره سخته سخته ده.
بله، زه پوهیږم چې کله ناکله ځینې پوښتنې هغه دردونه تازه کوي چې هغه د موږ په زړونو کې خودي خو په شیبه بیا تازه کیږي. څه وخت تاسو احساس وکړ چې د ټولو مسایلو تاسو ته ژور خپګان پیدا کړی؟
زه حتی همداوسم زه ښه احساس نه لرم. زه به کله هم د آرامش احساس ونه کړم تر څو چې زه ژوندی یم. خو زه هیله مند یم چې زه وکولای شم، زه تر هغې ژوندی هم چې یو ځل بیا زه خپل هیواد ته بیرته ستنه شم. زه کله داسې فکر کوم چې که داسې شیبه راشي چې زه بیرته وطن ته ځم، زه هغه لحظه یعنی زه سکته ونه کړم. د ډېرې خوښۍ، د ډېرې خوشحالۍ او زه هیله مند یم، د خدای نه غواړم چې د داسې شیبې شاهده اوسم.
اوس کله تاسو نه پوښتنه داسې مطرح کړو، هغه مېرمنې چې د تاسو غوندې وضعیت لري او فکر کوي چې ورځ تر بلې خپګان زیاتېږي، تاسو څه ورته وایئ د ځان د ژغورنې لپاره چې له بېلابېلو مرضونو نه یې د همدې تشویش له وجې، د همدې ژور خپګان له وجې وژغوري، څه باید وکړي؟
که څه همدا ویل باید اول زه خپل ځان ته ولرم چې ډېری وخت زه خپل ځان ته داسې احساس کوم چې داسې نه شي چې ما خدای ما کړی په یو کوم لا علاج مریضی یا ناروغی زه اخته شم. خو زه خپل خویندو ته دا وینا لرم چې د دې لپاره چې د اولادونو لپاره مو ژوند وکړو، د ځان لپاره ژوند وکړو، صحت مو ښه وي او هغه هیلې او ارزوګانې چې لرو هغه که په هر سن او سال کې یو هغه تر سره کړو او هغه ته د ښه صحت خاوندان اوسو، ژوند په خوښۍ تر سره کړو، په دې امید ژوند وکړو او ځان ته د پېښلا د وی امیدواري د هیله مندې دریچې پرانیزو او په یو ډول زړه ته ځان ته تسلی ورکړو، امید ورکړو او د وی امیدوار راتلونکي په تمه دا ځان ته یو امید وګڼو او ژوند ته ادامه ورکړو. ژوند دوام لري، ژوند ادامه لري. دا د ژوند شیبه شپې ورځې هفته میاشتې کلونه تیریدونکي دي. دا که موږ په ښه توګه هم تیریږي او که خدای نه خواسته په بد اندازې هم تیریږو، دا تیریدونکي دي. دغه اوسنۍ شیبه بیا نه راګرځي او موږ باید په یوې امید ژوند وکړو او امیدواري ولرو، هیله مندي ولرو، حداقل د خپلې روغتیا په خاطر، د خپل ژوند په خاطر.
بله، ډیره زیاته مننه. تاسو ژوندې او سلامت اوسئ.
ډیره مننه.
د بشری وادي او پیاوړتیا سلاکار او پروانی برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله اتیت وایي ژور خپګان د ټولو فزیکی ناروغیو مور ده. کچېره د ژور خپګان درملنه په مناسب ډول ونی شي، د وخت په تیریدو سره بیا علاج سخت نه بلکې ناشونی کیږي. نو موري په مرکه کې د ژور خپګان نښې نښانه او د حل لارې چاري وایي.
ژور خپګان دا یو تاریخ حقیقت دی چې زموږ ساسو په ټولنه کې ډیر زیات انسانان ورسره مخامخ کیږي. مختلف لاملونه لري. لومړی پایلې ډیر ساده او بسيط وي، خو بیا وروسته پایلې ډیر زیات خطرناک وي. کله کله ځان وژنه باندې ختمیږي، او کله کله هم تان بالکل تور عینکې واوندي، ټول نړۍ ته په تورو عینکو کې ګوري او د ژوند نه بالکل زړه تور شي، او حتی اشتیاي نه وي، روغتیایي خطرناکې مشکلات او ستونزې ورته جوړ شي، او په مختلفو مرضونو باندې انسان اخته شي چې آخري پایله مرګ دی. د ډېر عادي او د بسيطو مسایلو نه پیل کیږي، او د ډېر عادي خبرو نه حتی پیل کیږي، او کله کله یو انسان چې بد چرند او بد معامله ورسره کیږي، چاپیریال کې څه ستونزې وي، نو همدغه ستونزې لویږي او دا بیا پړسیږي، او د دې نه متاسفانه شي بیا داسې ستونزې جوړیږي. الله لوړ ظرفیت انسان ته ورکړی. که چېرته په یوه ثانیه کې یو معلومات انسان خپل دماغ ته ورکړي، په دقیقه کې به شپېته معلومات شي. دا کار اصلا ممکن نه دی، خو بیا هم که څوک وکولی شي او وغواړي او اویا کاله دوام ورکړي، نو د هارډ ډیسک چې الله ورته ورکړی، د حافظه او ذاکره، دا به د 15% نه کمه ډکه شي. نو موږ تاسو ډېر لوی لوی هارډ ډیسکونه لرو، خو متاسفانه چې کله ژور خپګان کوم انسان ته پیدا شي، دغه ټول هارډ ډیسک، دغه ټول دماغ متاسفانه د منځ ځي، او حتی که چیرته هغه بیا درملنه هم شروع کړي، هغه درمله بیا جانبي ستونزې لري خپله، نو د ډیرو لویو ستونزو سره مخامخ کیږي. بهتره خبر دغه ده چې د ژور خپګان لاملونه موږ وپیژنو، او څنګه وکولو چې موږ تاسو خپل ځان هم د ژور خپګان نه وساتو، او نور هم خپل چاپیریال ته نجات ورکړو، هغه که کورنۍ وي، او که منطقه وي، که کلی وي، او که دفتري چاپیریال وي، او که نور هغه انسانان چې مربان ملاحظه کیږي چې دوی ژور خپګان لري، او یا هم لومړی مقدماتي مراحل دي، نو دې ته موږ تاسو متوجي شو او د هغوی سره همکاري وکړو چې د دې لوی مشکل او د لوی ستونزې نه موږ بچ کړو.
بله ډاکټر صاحب، تاسو ډېر ښه خبرو ته اشاره وکړه. که دا اوس راتوي چې موږ څنګه په یو کس کې د ژور خپګان علائم تشخیص کړو؟
د ژور خپګان انسانان همیشه منفی ګرا خوی لري، او دوی ټولنیز خوی نه لري. دوی کوشش کوي چې تنها اوسیږي، او دوی همیشه د پاره تور عینکه چولی وي، او حتی مثبت ګرا انسان سره هم دوی منفی ګرا تعامل کوي، او دوی همیشه د پاره ځان د پاره لکه چې خپګان اخلي، او داسې نقطو او خبرو پسې ګرځي چې دوی خپل ځان هم خپه کړي او خپل چاپیریال هم خپه کړي. په دې کې د ژور خپګان کې د یو مرحله ده چې کله کله یو انسانان یو وخت ډیر عمیق خپګان کې وي، په ژور خپګان کې وي، بالکل حتی مثلا ځان وژنې ته رسیږي، او کله کله بیا همدغه انسانان ډیر زیات خوشاله وي، دومره خوشاله وي چې هغه بیا خپل ځان د خوشحالۍ نشي کنټرولولی. چې اکثره خویندې دغه مشکل لري چې ثنائی قطب ورته وایي، دی هغه ته بیماری او د مرض ته، دا حد خطرناک ترینه مرحله ده، ځکه چې یو انسان دومره یو خوشحالۍ د سعادت او د نیکبختۍ مرحلې ته رسیږي، البته ډیر کم وخت وي چې بالکل کنټرولدی نشي، او کله کله بیا ژور خپګان دومره زیات وي چې هغه بیا فکرونه ورته پیدا کیږي چې څنګه دی ځان وژنه وکوي. نو دغه هغه مهم علائم دي، اکثره د خلک اشتیا نه لري، او حتی په ټولنیزو مسایلو که هم دوی ستونزې لري، او کله کله بیا طبي مداخله ته ضرورت دی چې هغه باید بعضی دواګان وخوري، البته هغه دواګان خپل منفي اضرار لري، د خلکو عموما خوب یې نه وي، او اکثره وخت دوی شکایت کوي د سردردۍ نه، شکایت کوي ما سر خوږیږي، اکثره د فشار په مرض باندې اخته شي، او کله کله بیا د قلب مسایل هم ورته شي، ورته پیدا شي. د کلسترول د وچتوالي یو اساسي او مهم لامل چې دی هغه ژور خپګان دی. داسې انسانان ځکه پرې باندې فشار راځي، نو د فشار خوري هم چې دی، دا اکثره خلک وایي چې د غوړ نه پیدا کیږي او د بعضی هغه غذاګان نه پیدا کیږي، خو اساسي لامل چې دغه ژور خپګان دی.
بله ډاکټر صاحب، تاسو دوا ته اشاره وکړه چې کېدلی شي په ځینو مواردو کې ورنه استفاده وسی، خو که دا وځي کوڅې په خپل سر دوا اخیستل او د ډیپریشن په وخت کې دوا ته مراجعه کولم، لکه څنګه چې تاسو ویل د خپل جانبي عوارض لري، په دې اړه تاسو څه وایئ؟
او په خپل اثر باندې خو دوا استفاده کول د درست کار نه دی. موږ تاسو اکثر افغانان متاسفانه ځي دواخانه ته، بعضي دواګان دوی خپل سر باندې به اخلي، نو خپل سر باندې دوا خوړل د درست کار نه دی، باید د ډاکټر سره مشوره وشي، او ډاکټر هم چې حکیم ډاکټر وي، هغه حتی اول وخت ورته قوي دوا هم نه ورکوي، کیدای شي یو خفیف چې ورته ورکړي مسکنات، خو هغه کومه اساسي کومه دوا چې ده هغه هم ورته نه ورکوي. نو زما نظر دغه دی چې دوا ته مراجعه ونی شي، او د دوا مراجعه چې تقریبا چې اخري غدی نه حل دی، او د ډاکټر صاحب هم زموږ د هیله د خواستند هغه دواخانه د ورونو نظم دغه هیله ده چې هغه په خپل سر باندې دواګان ورنکړي، ځکه چې دا خطرناک هغه لري عواقب لري د مریض لپاره هم، او متاسفانه چې دا یو مسؤلیت هم دی، قانوني مسؤلیت هم راځي کیږي ډاکټر صاحبانو ته او دواخانه والا ته.
که اوس په دې باندې خبرې وکړو چې خپل هغه کاست دی په ژور خپګان باندې اخته دی، د ځان لپاره څه کولای شي؟
د خپل لومړی معالج دی، د خپل ځان د جوړ خپګان مریض چې بده مرز باندې وخت دی، هغه کزما ورور دی او کزما خور ده، دوی خپل د خپل ځان معالجه کولای شي. دوی خپل باید خپل دماغ ته دا پیغام ورکړي چې زه مهم یم او زما صحت مهم دی، او د انسان هغه جوهر چې دغه د انسان عقل دی او د انسان دماغ دی، دې ته باید توجه وشي. زموږ تخصص کې څرنه وایي چې انسان په هر څلور ساعتونو کې 50,000 کلمې خاطرې تالیفوي، 80% د دې خاطرو او کلمو منفي دي، او 40% د سلون البته دا مثبت دي. نو د انسان فکر چې دی هغه منفي ګرایي، عموما انسان په ترنینګ باندې کولای شي خپل فکر مثبت ګرایي طرف ته یوسي، او انسان په خپل سینه کې هم وسوسه لري، ځکه قران کریم هم په دریو قرآني تعبیرونو باندې پناه غواړي. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، رب ملک اله، په دې دریو تعبیرونو قرآني قوي تعبیرونو باندې پناه چې شنو غواړي د هغه وسوسه نه چې انسان ته پسینه کې پیدا کیږي. څوک پیدا کوي دغه وسوسه؟ من الجنه والناس، کله انسی شیطانان او کله جنی شیطانان راځي، او بعض خبره متاسه کوي په سینه کې متاسه وسوسه پیدا کیږي. درې آسمانی مرضونه، خطرناک مرضونه دي چې عین سحر او جادو دغه مسائل، او ټول هغه شر چې الله پیدا کړی په دنیا کې. الله په یو قرآني تعبیر باندې ورنه پناه غواړي چې قل اعوذ برب الفلق، بس رب الفلق من شر ما خلق، څومره شر چې الله پیدا کړی ترور نه په یو قرآني تعبیر باندې پناه غواړي. دا د څه دلیل دی؟ د دې دلیل دی چې دغه وسوسه چې انسان ته پیدا کیږي په سینه کې او په دماغ کې ډېره خطرناکه ده. نو هر هغه څوک چې شکایت کوي د جوړ خپګان، لومړی معالج د خپل دی چې خپل ځان ته دغه پیغام ورکړي چې زه یم، زه جوړ یم. طبیعي خبر ده چې کله کله بعضې ظروف او بعضې شرایط چې انسان باندې راشي هغه منفي، بعضې هغه لري، بعضې اغیز لري. خو طبیعي خبر ده چې کله کله انسان صحت ښه نه وي، د مصاب توانه کله کله اقتصادي ستونزې وي، کله سیاسي ستونزې وي، او کله د مصاب توانه کورنۍ بعضې ستونزې وي. خو انسان باید تسلیم نه شي، او انسان کې خپله دغه اراده باید پیدا شي چې زه کولای شم چې د خپل ځان معالج شم، په خپل لمانځه باندې، په خپل ذکر باندې، په خپل قرآن باندې، په خپل ایمان باندې، او په خپل قوي اراده باندې انسان کولای شي چې خپل ځان خپل معالج واوسیږي. او څومره هم چې انسان شکایت کوي نور خلکو ته خبرې کوي چې زه داسې تکلیف لرم او داسې فشار لرم او زه داسې خسته یم او زما همیشه په سر باندې درد وي، البته هغه کوم طبي مسله هغه به مخکې وړو چک اپ خپل ځان کوو، خو خپل ځان ته به دغه پیغام ورکوو چې زه جوړ یم، زه ښه یم، او زه اکټیو یم، زه باید نور هم باید فعال شم، نور هم زه باید لستر راوړنه باید ولرم، او زه باید تسلیم نشم، خپل ځان باید خپګان ته زه تسلیم نکړم. ټول خپل مصیبتونه، خپل ستونزې، ټول د خپل کو لاندې واچو، او په خپل ستونزو، په خپل مشکلاتو، په خپل خپګانونو باندې خپل ځان ته بریا جوړ کړو.
درنو دوستانو، په خبرونه کې روښانه شو چې جوار خپګان یو جدي صحي ستونزه ده. په دې ستونزې د اخته کس درملنه او لاغه سره ښه چلند ډیر اړین دی. په دې هیله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، خبرونه پای ته رسېږي. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاسترولونو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 1. تر بیا ښه وخت ولري. الله مو مال او ملګری.
د ازادي ملمه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو له ملما سره نن زه اسمت څاروانیم. زموږ د ځانګړې ملما لیکوال عبدالوکیل سولمل شینواره دی. په زلونو یې د استوګنې ځای بدل کړی، خو نن سبا په لندن کې اوسي. لدمې وغوښتل چې په پیل کې راته ووایي چې کوچنواله چیرې تیر کړی او چیرې زیږېدلی دی.
زه خو په خپل ولسوالۍ، په خپل کلی کې، په اس کمنه دولت خېلو کې زیږیدلای ما، او کله چې د مکتب شوای ما د خوندې ترتلو، نو په وخت کې لا داغینه د مخه، یعنی زب څلور کلم 15 کلم بهو ما چې خار ترا کډو شو جلال آباد ته، بیا په خار کې چې نو کلنو ما خوندې ته لاړم، او د میا عمر لمرانه خونځای مې ولست، بیا وی میخانیکی لیسا ولست.
د لمرانی شوانځي وختونه په یاد دي، لړ خلکو خپل امغه دي ابتدایي شوانځي وختونه یې دي. تاسو په یاد دي کوم معلم مو په یاد دی، ام سنفیان مو په یاد دي؟
تمام لمرانی کالونه خو مې هغه د جګو هغه د پوانتونی دورونه هم خو په یاد دي. زه فکر کوم دا دغه به یو عمومي او مرکزي خاصیت د انسانانو چې د کوچنیوالي یادونه ډیر پاتې کیږي. نو یا نو ما خون کې مم په یاد دي، یو زمونږ همیشه کله چې ورسره مخامخ شم ورته یادوم. دلته استاد شاه سوار سنگروال سرمعلم هم تیر شوی دی او مدیر د لیسې هم تیر شوی دی. نو ام سیمپیان هم طبعا ستا دی او په یاد مې دي، ځینې نورې دنیا ته خواره شوي دي، ځانې افغانستان کې دي.
سلیمان صاحب تاسو ول چې میخانیکي لیسه مو ولوسته، څنګه وشو چې دې خوا ته مخه کوي؟ ستاسو خپل خوخه وه که دې کورنۍ خوخه وه چې میخانیکي لیسه ولولې؟ او څه مو ولوستل، څه مو پکې زده کړل؟
دا په زړه پورې پوښتنه ده. او ماته یو بد احساس راکوي اوس چې راغلی یم، ځکه دا انتخاب البته د دې انګیزې ساده وه. هغه وخت کې داسې تصور کېده چې کانکور کې کامیاب شي خو هغه دی بیا سړی پوهنتون لوستل، چې پوهنتون فارغانو ته د کار چانس وو، د ماموریت ورکول کېده. اما د دولسم پاسانو دپاره د ماموریت چانس ډېر کم و. نو ما په دغه حساب باندې دغې لیسې ته لاړم، او بل په دغه لیسا کې د غرمې ډوډۍ م ورکوله. دې لیسې ته اړویست لاړم، منته دا زما یو خراب انتخاب و، او ځکه چې کوم مضامین مې ومنه چې دا لیسا ولاړه وه، هغه ډېر هغه مضامین البته زه په هغو کې ډېر ناتوانه وم. د هغې اساسات ریاضي وه، فرضاً فزیک وه، اندرسه وه، تخنیکي رسم و، او دغه مضامین وو چې زما د ابتدانه ورسره نه وه جوړه. اگر که زه په خپل ښوونځي کې تر شپږم سنفم پورې ول نمره وم، تر اتم سنفم پورې ول نمره وم، خو دلته به په ما باندې ډېر زیات فشار به ما په ځان راوسته چې زه څلورم او پنځم نمرې ته لاړم. هغه نمرې مهمې نه دي، خو هغه په ما باندې هغه مضامین ډېر درانه تمامېدل او ما نه شو لوستای. نو بیا د هغې نه بل انتخاب چې وو هغه هم په ما باندې بیا تحمیل شو، د هغه د نظامي تحصیلاتو چې زه بیا شوروي اتحاد ته لاړم، هغه هم زما د خوښې انتخاب نه و. هغه هم د شرایطو محصول و، چون په افغانستان کې جنګ و جګړه وه، او هلته داسې یو شرایط و چې دولسم نه فارغ شوې د کانکور ته به اجازه نه درکول کېده، عسکری ته به جلبولې. نو زه له دې ویرې اگر که زه عسکرم شومه، خو له دې چې د عسکرۍ نه خلاص شم، او عسکري به هم دوامداره وم، هغه د دوو کالو په ځای به بیا څلور کالو ته شوم. نو زه هغې چې دا د عسکرۍ اوږده نه شي، او د دې او داسې یو تصور راسره و چې بېرته راګرځم په افغانستان کې به آرامي، نو بیا همدا نظامي تحصیلات ما غوره کړل، هغه هم زما د خوښې انتخاب نه و.
نو بیا تاسو پخوانی شوروي اتحاد ته لاړی، یو نظامي زده کړې مو په څه برخه کې وکړې، څومره مو وکړې؟
هو، نظامي برخه کې ما زده کړې وکړې، عالي تحصیلات د ماستری مې واخیسته په پیداګوژۍ کې، عسکري پیداګوژۍ کې. نو هلته ما تاکتیک او نظامي زده کړې د سیاسي زده کړو سره څنګ په څنګ ولوستې. په دغه پوهنتون چې وو هغه پوځي سیاسي پوانتونو.
تاسو زه او شاید ډیر نور خلک د یو لیکوال په ایسو پیژنې، تر دې چې یو پوځي. زه په خپل د اول وار لپاره دا له تاسو اورم چې تاسو نظامي زده کړې هم کړې دي، لیکوالۍ ته مو کله مخه کړه؟
او لیکوالۍ خو زه په شپږم ټولګي کې وم چې یو شعري کاریګر راته پیدا شو، د شعر سره د شعر توان مې ځان کې ولیده. نو له شپږم سیم نه وروسته زه د ادبیاتو دنیا ته راغلم، او شپاگم سیم کې وم چې ما لومړنۍ شعر ولیکل پسرلی تر ډالې سوا او پسرلی پکې مناکې سوا او بیا هغه شعر ما ولیکل زما یو استاد سید محمد طاهر بنا نومید هغه بیا راته تاثیر کړ هغه شعر په نګراد اسپانه کې چاپم شو بیا د هغې نه وروسته وروسته نو ما په هغه وخت یو ژانر ادبي ټوټو په نام باندې هغه به ما لیکلی او شعرونه نو لا هغه وخت نه چې ما د ادبیاتو سره ملګرتیا سو بیا وروسته ډراما لیکلو سره توان هم راکې پیدا شو نو هم مې ادبیات خراتله او هم د تیاتر د سینما دنیا ما زه په یولسم سیم کې وم چې ما اته راډیو داستان ولیک پور لپسی او د راډیو افغانستان نه خپورم سو غچ اور په نامه مانی نو هغه ما به خاطره مو
طبعا تاسو ادبیاتو ته لشیر شروع کړی ده خو وس لنډی کیسې ډیری لیکي لنډی کیسې مو کله پایل کړی
او شعرونه نو ما د شعر لیکلو دوره ډیره لنډه وا او یو هغه چې ما د توان په ځان کې نه لیدل چې یو ښه شاعر ده سم نو ما شعر پرې خو دا وخت او بیا ما کیسې لیکلو ته مخه کړه کیسې نو ما لیکلې دي په ماغه دولسم سیم نه چې زه بیا خلاص فارغ شوی ما کیسې مې لیکلې شعر مې نه دی لیکلی او بیا نو کیسې مې لیکلې خو بیا وخت په کې راغله البته هغه لومړنۍ کیسې به هماغه سي ابتدایي وي هغه سي پاتې به نه وي خو ډېر محدودې وي بیا چې زه لوړو تحصیلاتو ته راغلم هم کیسې مې ونسو لیکلی دا هېڅ شی مې ونسو لیکلی غیر له خپلو زده کړو نه نو بیا چې بیرته وګرځېدم د لوړو تحصیلاتو نه وروسته افغانستان کې بیا افغانستان کې ما هم کیسې لیکلي هم د روسي ادبیاتو نه ژباړې کولې البته دغې اقتصادي انګیزه لرو ده ما یعنی ادبي آثار دومره ونه ژباړل لکه معلوماتي آثار او نور هنري آثار چې په ژباړو باندې مې ډېر وخت و کله کله به د تلویزیون دپاره ډېرې محدودې لنډې ډرامې ما لیکلې دي او د ځینو خپرونو دپاره به ما ځینې ترجمه یې کولې
تاسې وویل چې پوځي زده کړې مو هم دې لپاره کولې چې لاسکرۍ ځان خلاص کړي نو په شوروي اتحاد کې چې مو کله زده کړې پای ته ورسولې بیا چې بیرته خپل هیواد ته ستنېدی تشویش در سره نه و چې بیا ممکن جنگ ته واستولې شي
تشویش خو بیخي را سره خو ما درته زما تصور دا و چې 15 کال وروسته خو به ممکن دلته باور مدا و چې دلته به سوله راځي نو بیرته چې لاړم جنگ لا ډیر سوی و
تود شوی و
او تود سوی و نو هلته بیا ما د ښه مرغه ډېره هڅه وکړه زه ډېرو سختو ځایونو ته ورکړم خاندار ته زه ورکړم خو زه لا نړم زه نه نړم او بیا درې څلور میاشتې مې هڅه وکړه چې په کابل کې پاتې شم نو زه بیا په کابل کې د ښه مرغه یو پوهنتون جوړ سو پوځي سیاسي پوهنتون په هغې کې مقرر شوم هلته یو دوی په تشکیل کې یو مجله لرو ده د هغې مجلې مسؤول مدیر شوم اگر که هغه مجله بیا هغه پوهنتون کله چې روسان راووتل پوهنتون بیرته لاغوه شو او کله چې دا سیستم د کمونیزم مخ په ختمېدو نو ځینې تشکیلات د افغانستان د پوځ نه ووتل نو دا پوهنتون لاغوه شو بیا زه لاړم یو تعلیمي غونډ ته بیا له هغې نه راغلم د یو اکاډمۍ و تخنیکي اکاډمۍ و په دفاع وزارت تشکیلاتو کې بیا هلته ښوونکی شوم وروستۍ وظیفه مې هلته وه نو له ښه مرغه د جبهې ته لاړم او په جګړه کې ښکیل نه شوم ښه مرغه
یعنی لومړنۍ رسمي دنده مو په هغه پوهنتون کې د مجلې مدیریت و
بله بله بله
او مجله څومره خبره شوه څو غنی خبره شوه او څه ډول مطالب یې درلودل
مجله خبره کېده چې داسې حالات ډراماتیک راتلل هر څه بیا د پوانتون بيخي بیا لاغو پوانتون مودم ډیر لانډه وي یو نیم کال هغه ته پر خو تیاریا نیوي بس هغه ونه شو بیا هغه مجله همدار پات
سولمل صاحب تاسو د حالاتو له ګډوډې دو خرابې دو سره له وطن مهاجر شوي او څومره چې زه په یم تاسو په بیلابیلو هیوادونو کې اوسېدلی یاست لومړی چیرې لاړی او هلته مو څه وکړل؟
لومړی لاړم پېښور ته پښتون خیبر پښتونخوا ته. هلته یوه اداره وه د افغانستان د آزاد لیکوالو د افغانستان د آزادو لیکوالو ټولنې په نامه یو اداره وه او هغې یوه اونیزه لروده په نوم د وفا هلته په کار وګمارل شوم. دا په اول کې د هغوی داسې فریلانس خبرې ال شوم وروسته بیا دایمي دنده مې هلته اشغال کړه او دې تر څنګ ما هلته یو د بی بی سي یو اداره وه سوپر اوپرا په نوم د نوي کور نوي ژوند مدیریت کوله. هغه سوپر اوپرا کې هغه نوي کور نوي ژوند په هغه پروګرام کې هم زر ما برخه واخیسته د هغې برخه هم کومه. هلته مې په دې ډرامه کې د تمثیل کاوه لوبغاړي پاس منې هلته مې هم دنده اجرا کوله.
څومره وخت په پېښور کې وی او بیا له هغه ځای نه اروپا ته لاړې که څنګه؟
او پېښور کې درې کاله وم او په 1995 نوي په اواخرو کې بیا اروپا ته راغلم او په سلواکیه وم.
په سلواکیه مو څومره وخت تیر کو او څه مو کول؟
په سلواکیه نو تقریبا داسې ونیسه 12 کاله سلواکیه تیر کړي او سلواکیه مې آزاد تجارت کاوه.
سلواکیه ته څنګه ولاړې او بیا مو سلواکیه ژبه هم زده کړه او که څنګه؟
نو زه خو اصلا انګری ته راغلم په یو بلنلیک لمخې هلته یو درې میاشتې وم. بیا نو د انګری نه بیا سلواک ته په تورو لارو راواوختم او بیا مې هلته پاتې شوم. هلته اقامه راکړه بس هلته مې بس کار او ژوند پیل کړ په برتسلاوا کې.
تاسو اوس په لندن کې اوسئ د ځکه مې په پیل کې وویل چې ستاسو د مهاجرت ژوند ډېر اوږد دی بېلابېلو هیوادونو ته تللي یاست. لندن ته ولې ولاړې؟
لندن ته څو دلیل و. یو خو زه له مېرمنې سره وم، مېرمن مې افغانه وه. په خپله په سلوا کې زیاتره افغانان چې وو هغه محصلینو چې فارغ شوي وو او بیا وروسته په افغانستان کې د جګړې له وجې بېرته نه استانه شوي او لویې برخې هلته له سلواکو مېرمنو سره ودونه کړي وو. هلته افغاني کورنۍ نه وي او زما مېرمن یو ډول د پردیتوب احساس کاوه هلته. نو دلته لندن کې په خپلوان هم ډېر وو، نږدې خپلوان نه تر لرې خپلوانو او دوستانو تر څنګ یو ځای. دلته د افغانانو لوی شمېرې موجودیت موږ دلته اړو ایستو چې راشو.
سلیمان صاحب څومره چې زه خبر یم تاسو چې لکله په لندن کې اوسئ لیکوالۍ ته مو زیاته توجه کړې ده، په سلواکیه کې همداسي وو او کنه هلته موقع نه درکوله؟
سلواکیه کې که رښتیا درته ووایم و توجه مې په دې وروستیو کلونو کې ورته راوخته. کله چې دیخوا دغه د لندن ته راتګ په درشل کې په دغو کلونو کې هلته ډېره موده، یعنې تقریبا داسې ونیسه چې 8-9 کاله ما هلته لیکنې نه کولې. خو یوه بله خبره وه چې ما د نورو ادبي فعالیتونو سره ملګری وم او زه فکر کړم چې په جرمنی کې او په هالند کې چې څه فرهنګي ټولنې وي د دوی سره متداومه ما رابطه لرو ده او د دوی په هر ډول ناستو کې زه فعال پاتې شوم. نه یوازې تش ورغلی مګر او عملی برخه ما اخیستې، ډیرو سره ما مرستې کړې دي. نو خو خپله لیکنې مې روغتیا خبره ده چې کله چې لندن ته راغلم دا د لیکنو سلسله می دلته لسره فایل کړو دوامدار لیکنه کوم دلته دا رښتیا ده چې
د خپل آثارو په اړه راته وست
دا آثارو په باب نو ما تر اوسه نه داستانی ټولګي خپرې کړې دي او په دریو مجموعه هم دا اوس کار کوم دا مجموعه درې ځکه دي چې ځنې ځانګړي ټولګي لرم یو د ځانګړو نه د ښځو مورود کې ده یوه مجموعه لرم په نوم د رنځوري هیلې بله مجبور ټولګه ده چې اغزن پالنګ نومېږي دا ځلې په دې باندې کار کوم دا درېمه مجموعه باندې اوس کار کوم چې ناګا ټولې کیسې د افغانې ښځې هیلې او دردونه او امیدونه او ستونزې منعکس کړي نو بله مجموعه چې دا هغه په موسیقۍ باندې ځانګړې کیسې دي او بله مجموعه چې دا ځینې متفرق کیسې دي هغې سره هم ځینې نور کیسې او ځای کوم نو په درېو مجموعو باندې همدا اوس کار کوم داستانونو
څنګه تاسو توانېدلی یاست چې تقریبا په عین موضوع باندې مثلا تاسو موسیقي یادوي دومره کیسې لیکي چې هغه یو ټولګه شي
نو موسیقي ما د پاره اصلا نه پوهیږم زه موسیقي ته له یو بل دریڅې ګورم هغه دا ده چې دا یو ټاپیک دی چې اصلا صحیح باس نه دی شوی او موسیقي به ماری پیشي وي د موسیقي هنر یا په افغانستان کې د موسیقي
سولمل صاحب لکه زما منظور دا چې اوس که یو څوک په موسیقي باندې کتاب لیکي یا څېړنه کوي نو هغه یو بحث دی نو ټول تمرکز به په هغه موضوع وي لیکن کله چې څوک داستاني ادبیات لیکي هغه بیا په یو موضوع باندې ډیر نه دی لیدل شوی چې یو څوک دې په یو موضوع باندې کیسې ولیکي
او خو همدغه ته همدغه خبره مې کوله کنه چې دا چا نه ده لیکلی او زما دپاره د موسیقي یو داسې ټاپیک دی چې دا یو د یو درد زیږنده د یو 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 بل نو ارزښت زیږنده ده د یو بل نو دیدګا زیږنده ده او نیمه نه چا کار نه دی کړی ما هغه دا دی چې یعنی زموږ په ټولنه کې چې سړی هنرمند کیږي نو کوم ستونزو نه تیریږي له کومو اغزنو لارو نه تیریږي له کومو دریابونو نه تیریږي له څومره خطراتو نه تیریږي د دې دا مختلف اړخونه هرې کیسې کې ما راخستې دي فرضاً یو قصه کې ما ناشناس قصه کړی خو دا هغه ناشناس نه دی شاید هغه ناشناس یې له بلې خوا هغه ناشناس نه دی ما اصلا هغه ناشناس مرګ کړی دی د ناشناس په وجود کې مې ټول هنرمندان یعنی زمنګه په قبایلی ټولنه کې چې څوک نرمند کیږي سندرغړی کیږي هغه له څومره خطرون د کور نیولې تر ټولنې پورې د څومره اهانت هغه کیږي او حتی د خود خو په مرګ تمامېدای شي
لکه چې شویم دی همداسې
او شوی دا هر نرمند چې تاسو دا کیسې واورئ دغه تر شا یو لویه تراژیدی پرته ده یو لوی دردونه پرتی دا هر یو خدا نو زه غواړم چې دا دغه دردونه په یو شکل او دغه روایتونه دا هنری کړم او قصه کړم.
بله سلمان صاحب تاسو له شعر پایل وکړو بیا مو ډرامې لیکلې دي او ژباړې مو کړې دي اوس تاسو معلومی شي چې تاسو یوازې کیسې لیکئ او لنډې کیسې لیکئ دلیل څه ده چې لنډ کیسې یا واسي لیکي
دا خو پښتنه ده که روختیا درته و ما سروان صاحب دا درې څلور پر لبسې کړونه زما تصمیم دا دی چې زه یو څه وخت لنډ کیسې پرېږدم ځکه چې دلته هم دوستان لما دا پښتن چې دومره د کلونو د داستاني تر 55 تجربه لري ولی ناول لیکي همیشه دا پښتنه رغانکیږي هم د خپل وطنداران او ماته خارجیان او او هغه لرم څه ورته وای د طرح د ناولونو هم لرم، خو دلته دښ دي چې ځنه داستانونه دي چې ما سره څو کلونه ژوند کړی یو ډول، او اوس مې هغه نه پرېږدي، زه وایم چې دغه تکمیل کړم، دغه سوژې چې ما سره دي او یو څه مې په ذهن کې اوختي راوختي پخې شوي دي، نو بیا به زه هغه ناولونو مانی او غیر ناولونو ما خو تاسو ته وویل چې ما یو څه توانایی په دراماتیک هنر په پنځونه کې هم لرم، نو اته سناریوګانو ته مې نیت دی چې ځینې ولیکم، یو بشپړ تیاتر ته مې نیت دی چې ولیکم. نو اوس خبره د داستانونو دا ده چې ځینې مجموعې ځینې داستانونه ما سره شته، هغه نیم لیکلي نیم پاتې دي، یا ځینې لیکل شوي دي هغه تکمیل نه دي، نو په دغه حساب باندې زه دغه داستاني پنځونې لنډ داستانونه البته دا مې اصلا معنی دي چې زه نور ژانرونو ته لاس واچوم او هغې برخه کې خپله تجربه د نورو سره شریکه دغه علت
او د ژوند دومره هسکو ژورو په منځ کې حتما انسان خاطرې لري، ځینې ډېرې جالبې. تاسو کومه خاطره لري؟ خصوصا که د هغه دوران خاطره په یاد وي چې کله په وطن کې وي او کله بیا مجبوره شوئ چې شوروي اتحاد ته لاړ شئ او پوځي زده کړې وکړئ.
خو زه به د ادبیاتو بدې خاطرې هم درته ووایم او ښې خاطرې هم درته ووایم. بدې خاطرې زما دوه داستانونه وو چې حتی زه پکې د مرګ تر سره دا ګواښل شوی یم. یو داستان وو په نوم د زنګونه اټکلونه، او بل یو داستان دا مخکې درته وی د ناشناس. نو دا بدې خاطرې دي. او ښې خاطرې هم دا دي چې کله مې لومړی شعر چاپ شو هغه وخت کې، او بیا تر ډیره پورې زه نه پوهېدم چې په افغانستان کې ادبیات د دولت تخوا حمایه کېدل، لیکوال او شاعر ته اخزامې ورکول کېدي، زه په دغې نه وم خبر. رښتیا تاسو ته ووایم تر ډیره وخته پورې دولسم چیم کې هم د ادبي ټوټې او ځینې مقالې مې لیکلي. یو کال وروسته خبر شوم چې دا خو اخزامه لري چې لاړم تقریبا د واتو مقالو او ادبی ټوټو اخزامه مې واخیسته. یعنی دا یو ښه خاطره وه ماته، کنه یا فرزنی ولا چې ما دا راډیو ډرام ولیکه هغه وخت یو نیم زر افغانۍ ډیر شی و، او د یو خون کې معاش و. نو ما په اوله ډرامه ما په څلورو ورځو کې ولیکله راډیو داستان چې پرله پسې خپور شو. نو دا
تاسو دی ګواښونو خبره وکړه چې د دوو کیسو په خاطر ګواښونه درته وشول، دلیل یې څه و؟
یو داستان خو چې وغه زنګونه اټکلونه ما هلته یو څو پکې منعکس کړه چې مزاحمتي تلیفونونه کوي، هغه بیا یو چا ځان ته منسوب د دغه سړي دغه زوی دغسې کارونه کړي وو، او وایې سرګذشت پت شوی و، او تا کټ مټ د هغه درحاله چې اوس خو هغه وخت تیر دی دغسې نه و، د هغوی د خوا تعدید شوم. او خواله دا و چې د هغې وخت کې اروپا ته راتلم، که اروپا ته نه راتلی نو مشکلات هم راته ایجادېدل. او دا بل داستان چې و د ناشناس داستان و، د ناشناس داستان ما خو تاسو ته مخکې و چې ناشناس داستان ما د ناشناس هنداره کړې وه د ټول افغان یا پښتون هنرمند چې دی چې کله سندرغړی کېږي، یعنی له کومو اغزنو لارو نه تیریږي، له کوم موانعو نه تیریږي. ناشناس خو دا نوم یې خپله ناشناس په همدې خاطر انتخاب کړی چې خپلوان یې په ونه پوهېږي، که نه خو دا د نوم خبره نه وه. یعنی خو ویر همدغسې نه شروع کېږي، دا که ته د قمرګلې ژوند ته لاړ شي، حتی دا د احمد ظاهر کیسې که ته واورې، دا لا نه دي چا ویلي، خو زه ته نه خبر څه وایم. ما سره دلته یوه د تره لور وه چې هغې ما ته کیسې کړي چې د ده څومره هارمونی ماتې شوي، د ده څومره اکارډیونه مات شوي، تر څه چې بیا وروسته دی بیا کورنۍ دې ته حاضریږي او د آزادۍ ورکې نو مخې دې نه چې دغه دغه چې آزادو کنسرتونو تر دې د حکومت وهلو او ټکولو نه او د تحقیرولو نه د تیر سوای دي. نو دا د ناشنل کتاب چې ما ولي کله دا ځنې کسانو دغه ناشناس هغه کې دا خو تا دا ناشناس کیسه کړی دی او دا ناشناس داسې نه دی او ناشناس پلار تا دلته مولوی دی او د ناشناس پلار مولوی نه و او تا ناشناس مور یاد کړی دی او داسې دی. نو دوی بل ډول دا کیسه واخیسته. اگر که دا کیسه ما بیا یو وخت کې د خپل د ناشناس سره شریکم که بیا ما ناشناس تم دا ویل چې ناشناس دا کیسه ګوره د دین د پوهاوی متفاوت دی ناشناسم یعنی دی کی کومه خبره نه لرو. ده
ډیره مننه ډیره مننه خوشاله دی اس خدای پامن.
Mata jam dasro labon gabin rak mata sheden rak osmane gaad mata sheden rak osmane gaad mata jam dasro labon gabin rak mata sheden rak osmane gaad mata sheden rak osmane gaad
asani ni papani ni papa mama deva padani ni dasa dasa ni re re sa mama mare sare sani pani pani sare sa
mata sharbat dawasal raat mata sharbat dawasal raat mata sharbat dawasal raat
sarigabada
samusa par tav da hijran wahaliya samusa par tav da hijran wahaliya
dabagare
mata mata jam mata mata jam mata mata jam dasro labon gabin rak mata sheden rak osmane gaad mata sheden rak osmane gaad kabal da ko lutakti phaya kabal da ko lutakti phaya samaya jeezi tapak manch ki bahon
sada pagapa
samaya jeezi tapak manch ki bahon mata mata jam mata mata jam mata mata jam dasro labon gabin rak mata sheden rak osmane gaad mata sheden rak osmane gaad
sa 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 re 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 sa 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 re 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 mama mama re 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 mama mama pa 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 ni ni sa ni sa re sa ni pa pa ni sa ni pa ma pa pa ni pa ma re pa pa ma re sa sa ni ni pa pa ma ma re re sa re sa
da kanda ha shin arghandar da kanda ha shin arghandar da kanda ha شن ارغندا کلار می وسو کال پتا کی روا کلار می وسو کال پتا کی روا مات مات جام مات مات جام مات مات جام دسرو لبوان گبن راج مات شیرن راج عثمان نگار مات شیرن راج عثمان نگار مات شیرن